ډیرو قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن د دیار لسو نوی یوم کال د مرغومی اجد شلمه د 2019 میلادي کال د جنوري لسمه د پنځشنبه ورځ ده. د ازادي راډیو د نن ورځې 12 خبرونه په دې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلېږي چې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نویو ژمنو ته هیله من دی. د دې شورا د دارالانشا مشر له پاکستاني چارواکو سره پرون خبرې کړې او نن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتانو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې ورته یې وویل مکسیکو سره د امریکا په پوله به د ده له خوا د دیوال جوړولو لپاره بودیجه ورنه کړي. د سوریې حکومت غواړي د دې هیواد په شمال کې د کردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې زلمی خلیل زاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو دغه ځانګړی استازی به د هند له ملي امنیت سلاکار اجد دوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال وجی کلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. خلیل زاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ښاغلی خلیل زاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته ولاړ شي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د افغانستان په اړه وغږېده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبه پر سوشما سواراج او محمد جواد ظریف په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د 2014 میلادي کال د مې په میاشت کې افغانستان، هند او ایران موافقه وکړه چې درې سره هیوادونه دي له چابهار بندر څخه استفاده کوي. د افغانستان د سولې په تړاو په وروستیو کې ایراني چارواکو وویل چې د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي دي او په راتلونکي کې به هم له طالبانو سره ورته غونډې وکړي. د افغانستان ولسمشر له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې به د مداخلو مخه ونیسي. اشرف غني تیر ماښام په کابل کې د څلور دېرشو ولایتونو له یو شمېر آزادو خبریالانو سره د کتنې په مهال وویل
موږ نه غوښتل تاسو په کارونو کې مداخله وکړو، مګر د نورو د مداخله مخه زما وظیفه ده چې ونیسم چې تاسو سره غرض ونیسم.
ولسمشر له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو امنیتي مسایلو په اړه خپل وړاندیزونه د ملي امنیت له سلاکار سره شریک کړي. په دې غونډه کې د حکومت او ویندویانو هم برخه اخیستې وه. د یو بل خبر له مخې بې پولي خبریالانو په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلې. د جاوید نوري چې د فرا د نشاط راډیو خبریالو د شنبې په ورځ له دېرش تنو مسافرو سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودروه او د یې وویشت. د جاوید نوري جسد د سې شنبې په ورځ پیدا شو او د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې د یوه خبریال د وژلو لومړۍ پیښه ده. طالبانو تیر میلادي کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژلي وو. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری نیولای دی. نیویارک ټایمز رسپانډ د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د ایران دولتي آژانس ایرنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې د هغه جرم څه دی او کله نیول شوی دی. قاسمی زیاته کړه چې ایران په لومړۍ ورځو کې د متحدو ایالتونو حکومت خبر کړی و چې دا کس په مشهد کې نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتانو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې ورته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د ده له خوا د دیوال جوړولو لپاره بودیجه ورنه کړي. ډونالډ ترامپ له سناتور چک شومر او د استازو د جرګې له مشر نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تېره شپه په ټویټر ولیکل چې د دا غونډه همدا اوس پرېښوده او هغه بیخي د وخت ضایع کولو. ترامپ وایي ما له دوی پوښتنه وکړه چې که زه هر څه سمدستي بېرته پرانیزم په دېر شو ورځو کې به څه پیښ شي، آیا تاسو به د امنیت د ټینګښت پلان چې په کې د دیوال یا د اوسپنې موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړئ؟ نانسي راته وویل چې نه، ما هم ورسره خدای پاماني وکړه، ځکه له دې پرته بله چاره نشته. شمر هم د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته تر ډیره د دې غونډې یو ورته تصویر ورکړ. هغه وویل ټرمپ له پالوسي پوښتنه وکړه چې تاسو زما له دیوال سره موافقه کوئ. هغې ورته وویل نه. ټرمپ سمدستي پاڅېد او ویې ویل نور د خبرو لپاره څه نه لرو، او له غونډې ووت. ټرمپ د دې دیوال د جوړېدو لپاره له کانګرس د څه کم $6 میلیارد بودیجې غوښتنه کړې ده. د دغه دیوال پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله د تیر کال د ډسمبر له 1 رئیس یو شمېر فدرالي ادارې تر اوسه تړلې پاتې دي. د سوریې حکومت غواړي د دغه هیواد په شمال کې د کردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د دغو دوو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغه تماسونه ټینګ شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت وویل چې خپل پوځیان به د سوریې له شماله وباسي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبري غونډې پر مهال په دې برخه کې د روسیې ستاینه وکړه.
نحن نشكر الدور الذي يقوم به الاصدقاء الروس
موږ خپل روسي دوستانو د دوی د ونډې له عمله په دې برخه کې مننه کوو. د دوی نقش مثبت او په خیر دی. دا هڅې له هغو وړاندیزونو سره سر خوري چې د سوریې دولت د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د حفاظت لپاره کوي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دغه راز زیاته کړه چې اوس دا د کردانو پورې تړلې چې تر څه بریده د سوریې یووالی او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. او د آسیا فوټبال جام لوبو په ترڅ کې به نن بحرین له تایلند او هند له کوربه هیواد متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. جاپان چې څلور زره د آسیا جام اتل پاتې شوی دی، پرون یې ترکمنستان ته درې د دو ګولونو په وړاندې ماته ورکړه. بله لوبه د قطر او لبنان ترمنځ وشوه چې قطر 2-0 وګټله. د آسیا د فوټبال په جام لوبو کې د څلیرشتو هیوادونو ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. دا لوبې د شنبې ورځ پیل شوي او د فبروري تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نوي ژمنو ته هیله مند دی. د دې شورا د دارالانشا مشر دغه راز ویلي چې 2019 کال یعنی روان کال به د سولې د هیلو کال وي. د جګړې مهم لوری طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، نو سولې ته باید افغانان ولې هیله مند واوسي؟
2019 کال کیدای شي وایي د سولې د هڅو لپاره یو ښه کال دی. هم په یو هیواد کې څلوېښت کاله بحران تیر شوي، په یو کال کې باید یو مطلق سولې د راتلو انتظار هم ونه لرو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي هم هیله مند دي چې د واورو وروستیو ورښتونو سره به راتلونکي کال بزګر ښه حاصلات ولري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سوریې حکومت غواړي د دې هیواد په شمال ختیځ کې له هغو کردانو سره روغه وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. او د ژوند رنګونو کې مو د کابل یو اوسیدونکي حاجي ګلستان سره خبرې کړې چې د پخوا د وخت ډوډۍ د خوند په ارمان دی.
اغه وخت اغه وریځ ته لکرتو سره فخیدلې اغه خوان ډیرو کده اوس پلاو کې
حق وخت که خوان ډیرو.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا له جګپوري پلاوي سره په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو نوې ژمنې کړې دي. د دې پلاوي مشر محمد عمر داوودزی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت دریځ یو شوی دی. خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي د خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستان نویو ژمنو ته هیله مند دی. تمه ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویاند احسان طاهری له اسلام آباد په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه ترلاسه کړې دي. د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولای شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړ کړي چې په خوا پاکستان د دې غونډې په تر سره کې دوه کې د همکارۍ ژمنه کړې و او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړې موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملی ګامونه دې واخیستل شي. شغلی طاهر زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان له جمعیت علماي اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړ شي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان سر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې مشهله من کړی یو. مشر هیله من یو مش ټول هغه سمي نقش نشانی په اسلام آباد کې وینو د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکاري کې هیڅ راز شک نه وینو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی د شاغلی داوزی خوشبینی ته د شک په سترګه ګوري.
دا به ډیر خوشبینه نه چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقاً په غو باندې اعتماد کوو. د دې مونږه لري چې د پاکستان په لوی ستراتیژي کې په یو ځلی د افغانستان په توګه تللی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان خپل مسؤلیت لري د کابل دینی مناسبات پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژي په لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې کابل څو د یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر سماد پورې تړلی یا حداقل سمابات مزاحمت ونه کړي او په پایله کې پاکستانیان غواړي ټول دنیا افغانستان ته د پاکستان لاینه کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی به سبا د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
و امرل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې 2019 کال به د سولې د هیلو کال وي. دا هیله په داسې حال کې څرګنده شوې ده چې طالبانو په سعودي عربستان کې د لپاره د سولې خبرې رد کړې چې ریاض د کابل د حکومت استازو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او بیا تمه و چې دا خبرې د چهارشنبه پورې ځینې پرون په قطر کې له امریکایانو سره وشي خو هغه هم لغوه شوې. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله من وسی؟ دا پښتون احمد شبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزی څخه د مرکې په پایل کې کړی دی. ښاغلی ستانکزی په ځواب کې وویل
دا فعالیتونه چې د افغانستان د باندې کېږي د افغانستان په ارتباط سره د هغه څه ډېر نه همغږي او دا د افغانستان د سولې لپاره لوی چیلنج هم کېدای شي. د افغانستان په داخل کې د افغانستان د حکومت په شمول او په پاکستان کې خایزین حلقات د سوانګي چې 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال یې د سولې کال کا په دې مفهوم چې په افغانستان کې ټول ستونزې حل شي جګړه بند شي دواړه خواوې توافق وکړي په یو مشترک حکومت کې یا د افغانستان اساسي قانون ومني یا په اساسي قانون کې تعدیل ومني. په هر صورت د ما عقیده دا ده چې 2019 کال کې د سولې د سولې د هڅو لپاره یو ښه کال ده. اما په یو یوات کې څلوي کال بوغران تیر شوی په یو کال کې باید یو مطلق سولې درته انتظار هم نه لرو.
د سولې په برخه کې یو بل خبره هم ده. ټول افغانان سول هوایي د سیمې هوادونه د سولې خبره کوي. له افغانستان سره همکار هوادونه او غرب د سولې خبره کوي لیکن هم زمونه لدی سره یو ډیر مهمه موضوع دا نه ده استاد چې په څه قیمت سولها. آیا په افغانستان کې یو دم د ټول سیستم بدل شي موقت ادارې رامنځته شي که چیرته په دې قیمت باندې افغانستان ته صلح راځي نو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې افغانستان ته کوم موقت حکومتونه راغلو د هغوی نتیجې خو مثبت نه وي که څنګه؟
کاملا افغانستان ټول دنیا د سیاستونو لابراتوار نه ده چې هر یو د موقت حکومت نسخه ورکې او خپل غوښتنو سره مطابق. زه فکر کوم چې موقت حکومتونه د دې مجبوریت پر مبنا په ځینو حالات کې راغلی دي. اما دا چې په افغانستان کې په تېرو شلو یا پنځه ویشتو کالو کې موږ څو څو واره یوه د پېښورو له راولپنډې نه موږ ته موقت حکومتونه راصادر شول او له بل نه موقت حکومت راصادر شو یوه واره هم بینسیوال په خپله طرحه کې درلوده او په مجموع کې دا ټول موقت حکومتونه ډېر ښه تجربه هم نه وه افغانستان ته. نو زه فکر کوم چې بیا باید د تجربې ته لاړ نه شو. دا کېدای شي چې بین الافغاني مذاکرات تر سره شي په هغه کې په اساسي قانون کې د تعدیل بحث رامنځته شي په اساسي قانون کې د ځینو تغییراتو بحث رامنځته شي اما دا کومه بیا برته زیو ماکه حکومت ته مولا دا چې بل موافقت نامې نه ورسته اتلس کال ورسته بیا موږ له سره یو لړۍ شروع کوو.
په داسې حال کې چې ایران واضح دا وایي چې له طالبانو سره خبرې کړې دي او خبرو ته به ادامه ورکوو، او اسلام آباد وایي چې په طالبان باندې ډېر نفوس لرو، کابل وایي چې طالبان بیخي په مشران په پاکستان کې دي، نو تهران او اسلام آباد ولې باید افغانستان ته امتیاز ورکړي چې داسې سوله په افغانستان کې ټینګه شي چې په هغه کې د افغانانو خیر زیات وي او د دوی ګټې کمې؟
تاسو ځوان تاسو پوښتنه کړه، ما باور دارم چې نه ایرانیان نه هم پاکستانیان خپل ګټې د موږ لپاره نه فدا کوي، بلکې د موږ ګټې د خپل منافعو کې ګوري، او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي، دا که طالبان په وجود کې کړي، که د کابل د حکومت په وجود کې، که کوم بل ادارې په وجود کې، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده،
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په مسلې خبرې کوو، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید به غوښو.
واشنگتن پوسټ په مقاله کې د امریکا د ولسمشر پر دې پلان بحث کړی چې غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. پوسټ لیکلی د امریکا پوځ د هیواد د تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې راګرځي، او په داسې وخت کې چې د عسکرو پر کمولو غور کوي په ټولو جګړیزو فعالیتونو کې شکیل دی. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو پوسټ ته ویلي چې ترامپ په نهایت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو غوښتونکی دی، خو دا ګړی شاید تر وزرو کم شمیر عسکر وایستل شي. د پوسټ په لیکنه د ترامپ پوځي سلاکارانو هغه ته قناعت ورکړی چې په دې وخت کې په تدریجي ډول او د کم شمیر عسکرو ایستل غوره ده، خو چارواکو ویلي چې وروستۍ پریکړه نه ده معلومه، او حتی ممکنه ده چې ترامپ په یو وخت کې د ټولو عسکرو د ایستلو امر وکړي. ترامپ ته نږدې سړي سناتور لنزي ګرام ویلي چې ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي قواو د پرمختګ له څرنګوالي ډیر سخت خواشینی دی، خو لنزي ګرام هم ویلي چې په یو وار له افغانستانه د امریکا وتل به د یو بحران معنا ولري. پوست امریکا د سمندري قواو د قومندان د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر او په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشر له خلې لیکلي چې تر اوسه د ځواکونو د کمولو امر نه دی ورته شوی. ورسپانې له ټلو ټلویزیون سره د جنرال سکاټ میلر د خبره چې حتی که په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو امر ورته وشي، امریکا به د افغانستان لمنيتي ځواکونو سره وي بیا خبره کړې ده. د امریکا د پوځ یو متقاعد ډګروال چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې برخه درلوده پوست ویلي امریکایي چارواکو ته شایي چې د عسکرو د ایستلو پلان بیرته کڅوړي ته واچوي، ځکه مذاکرو ته زیان رسولی سي. هغه ویلي یوازې هغه وخت چې طالبان د مذاکرو موافقه وکړي پر دې پلان غور کېدلی سي. اتلانتیک خبرونې هم پر ورته مسله خو تر دې سرلیک لاندې چې امریکا عملا له سوریې او افغانستان نه وځي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې بیا هم د ډونالد ترامپ د پلان او د مخالفتونو لامل د امریکا د دفاع د وزارت څخه د جماعتیست د داعش پر ضد د عملیاتو د مشر او د پینټاګون د درستیزوال استعفا ته اشاره شوې. خوای داسې کسان هم ستا چې دا پلان یې ستایلی دی. د بیلګې په ډول سیاسي لیکوال رابرټ کپلان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه بیکاره هډوکی دی چې باید ایسته شي. د اتلانتیک پرونی د دې مقالې د لیکوال په باور د ترامپ د پریکړې مخالفان او موافقان یوازې یو مشترک ټکی لري، او هغه دا خیال دی چې ترامپ په حقیقت کې افغانستان او سوریه وزي، خو اتلانتیک وایي چې حقیقت داسې نه دی. په مقاله کې لیکل شوی د جګړې او سولې په خوانی رسم دا و چې یو قدرت په بل ته ماته ورکړه او بریالي ځواکونه به کورته ستانه شول، خو په دې اثر کې پیچلي کورنی بحرانونه او د تروریزم ضد عملیات هغوم رساده نه دي، او د امریکا په څیر ستر قدرت په حقیقي ډول هیڅکله د جګړې له ډګره نه وځي.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د واورو وروستو ورښتونو هیله من کړي چې راتلونکي کال به ګټور او حاصل خیز ان کال وي. د وزارت وینا اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښو حاصلاتو تر څنګ به د وچکالۍ ګواښ هم تر یوه حده له منځه لاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي د دوی وړاندوینې ښیي چې روان ژمی به زیاتې واورې وورېږي. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپورټ کې
دا چې له نورو ستونزو سره په خوا کې وچکالي هم یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او له امله زرګونو کسانو خپلې مینې پرې ایښي. اوس د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې وروستیو ورښتونو او د دوی وړاندوینې ښکاره کوي چې راتلونکي کال به کرنیز حاصلات لوړوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ ګواښ به هم له منځه ولاړ سي او دوی هیله مند دي چې په راتلونکو ورځو کې به نور ورښتونه هم وسي. هغه وایي له نیکه مرغه روان کال چې هوا پیژندنې کومې وړاندوینې کړې موږ به د زیاتو ورښتونو او واورو شاهدان واوسو. چې له نیکه مرغه به د کرنې او مالدارۍ په سکتور مستقیم تاثیر واچوي. تیر کال زموږ څړځایونه په ځانګړې توګه د غلې دانې په تولید کې کموالی راغلی و. موږ هیله من یو چې راتلونکی کال به د وچکالۍ په له منځه تلو سره د غلې للمیو او غنمو تولیداتو کچه لوړه سي. په داسې حال کې ده چې په روان مریض کال کې افغانان په ځینو سیمو کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ وو. د راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د کمښت او د ورښتونو د نه کېدو له امله ځینو بزګرانو له کښت نه لاس اخیستی وو. همداشان د تیر کال په ژمي کې د کمو ورښتونو له امله د هیواد په ځینو سیمو کې چینې وچې سوې وې او د واورو کم ورښت هم د دې لامل سوی و چې د اوبو سطحه ټیټه او ستونزې رامنځته کړي. غور، بادغیس، فراه، هلمند، زابل، ورزګان، جوزجان او یو شمیر نور ولایتونه وچکالۍ سخت ځپلی وو. دغه وچکالۍ د دې لامل سوی و چې زرګونه کسان خپل اصلي ټاټوبي پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال سي. په پلازمینه کابل کې هم تر ډیره د اوبو سطحه ټیټه سوې وه او ډیرې څاګانې وچې سوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې رئیس صدرضا موسوي وایي چې د دوی وړاندوینې ښکاره کوي چې روان ژمی به زیاتې واورې وورېږي. هغه وایي زموږ وړاندوینې ښکاره کوي چې د دلوي په میاشت او په ژمي کې به زیات ورښتونه وسي. زموږ تجربه کړې چې په تیرو ورځو او راتلونکو ورځو کې ورښتونه زیات ولرو. اقلیمي بدلون د واورو او باران کم ورښتونه، له اوبو ناوړه استفاده، د خلکو د ژوند د سبک بدلون د دې لامل سوی چې افغانستان له وچکالۍ سره مخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د سوری حکومت غواړي چې د هیواد په شمال ختیځ کې له هغو کردانو سره روغ وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د دغو دو مخالفو لورو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغه تماسونه پیل شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې له دې سیمو به خپل پوځیان وباسي. شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری به له سوری وباسي. تفصیل د احمد چبر پرپورټ کې.
سوریه له کردانو سره د روغې جوړې خبرو ته هیله مند ده. د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې خبریالانو ته وویل
تکثفت اللقاءات والحوارات مع والتفاعل
له کردانو سره تماسونه او فعال بحثونه د هغو ګواښونو په ارتباط چې د سوریې په شمال کې زموږ ارضي تمامیت ته متوجه دي او ورسره مخامخ یو زیات شوي دي. د کردانو وسلوال د سوریې په شمال ختیځ کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او له دوی سره وروسته تر دې د مشق اړیکې ټینګ کړل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې خپل ټول 2000 سرتیري به له دې سیمو وباسي. خو واشنگتن هڅه کوي چې د دوی د پوځیانو له وتلو وروسته ترکی ځواکونه پر کردانو حمله ونه کړي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترکیې ته ولاړ ترڅو انقره قانع کړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې پر کردانو بریدونه ونه کړي. خو ترکیې د امریکا دا غوښتنه رد کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې کوردي وسلوالو ته د داعش د وسلوالو په سترګه ګوري. د انقره چارواکي ادعا کوي چې د سوریې کردان چې واشنگتن حمایت کوي د ترکیې له بیلتون غوښتونکو کردانو سره نږدې اړیکې لري. د مشق له کوردانو سره دا ژمنه کړې ده که چیرته امریکایي عسكر ووزي د دوی د ساتنې لپاره به د ترکیې د پولو پوجدو خپل پوجان ځای پر ځای کړي. د کوردانو یو مشر تیره اونۍ رویټرز اژانسته ویلي وو چې دوی پر یوه داسې پلان کار کوي چې له مخې یې له دمشق سره روغه جوړه وکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی چې زلمی خلیل زاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو د ځانګړی استازی به د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت ډوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج له خپل ایراني سیال سره د افغانستان په اړه وغږېده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې سواراج او جواد ظریف په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خبریالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې به د مداخلو مخه ونیسي. خغلی غنی تیر ماخام په کابل کې د څلور د شولایتونو له یو شمېر آزادو خبریالانو سره د لیدو په مهال دغه څرګندونې وکړې. د بې پولي خبریالانو ټولنې په فرا کې د طالبانو له لورې د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلی دي. جاوید نوري چې د فرا د نشاط راډیو خبریالو د شنبې په ورځ له دیرشو تنو مسافرو سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودراوه او دی وویشت. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری نیولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د امریکا د متحدو